کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه پاته سو اوم سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټه ټوټه کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي په خپل مینس کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درسلويش کال بیا دی هم حکومت کوي د مورنهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې شو همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنی ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سین څخه راپوري ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل وخت پراختیا ورکړي دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي د دوی دغه حمله او نرمي زموږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل
زکونکو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي ترتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنه ته ځوابونه وایي او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ اول دا چې استراخانیانو په حق له سپو هیږي هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کړ د کورنۍ په حق له سپو هیږي هم دغه پښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ نو درنه زکونکو ترتلون کې درس پوری تاسو ټول په لومړي بانا رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله می امید درنه زده کوونکو غیله دا چیرو غوړوسی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بور سره ملوسی او درن ورځی د پزرقور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده ورسته لدی چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي موهن لال د ضبط او حوالات مسولیت په غاړه لري د انګریزانو دا انګریزانو ځینی سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلود دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلود دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا و دوی خپل ځواکونه کابل کندهار کلات غزنی وردګ چاریکار بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه ورسته دي په دې فکر کې و چې خپل ستړیا و بسي مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و د هغوی سره موزیتۍ د خلکو د ناخوشي همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی د هیواد د عوایدو کموالی د مالیاتو تحمیلول د نرخونو لوړوالی همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي همغه و چې د غلجیو زرمتو خوګیانیو کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوي دي خپل سرکشيانه پیل کړي چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي، په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د هماغه پلان سره سم دی. د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کور ته اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته، او کله چې انګریزانو د خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی وایي تباه شوی و، د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه خبره پاتو، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي.
او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او پسمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یې حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. نن به چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1346 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب ځای ترسمي ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس دی راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس ته راوړل، د ملک الطوایف د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1348 زیږدیز کال د مې په میاشت کې ونیوه، په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1348 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1348 کال کې د 43 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپرلو او وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم او هغه ته ورغلی، او د هلی دل رو د چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه. چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې د مات سره مخامخ سو. بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي، او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځخ خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې ورسره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر اتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنو زکونکو هله د چروغ جوړ مې است وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخرین شی بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. راز خپل داس په لوي د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده. دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ چې و هغه دوه پړاوونه درلودل. په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سره ښکارېدل. خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستیو کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس څیره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر څیره چې هغه د رد او برق الهه و هغه انځور شوی و. او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله. او لومړی دیوتس بیا 255 کال په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د ملي څخه ورسته بیا د هغه ځای دویم دیتس فاکتور سيجي دویم دیتس په 2013 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمنۍ کوي. او د دویم دیتس د واکمنۍ پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنۍ لاندې راځي. د دیتس کورنۍ د کورنۍ واکمنۍ چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتګم په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د دیتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي. نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتودیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لريږي او د واکمنۍ ترسيږي. ایتودیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي. یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکولو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوي دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه سنتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده. د ایتیدوم څخه ورسته بیا د هغه زوی دیمتریس په یوسلو نیویم کال په خاطر میلاد وخت رسیږي د بیا د خپل واکمنۍ سیمه نور هم پراخه کوي او زیاتره سیمه د خپل واکمنۍ لاندې راولي تک تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګ موریپته سیمه هم د هند واکمنانو څخه نیسی او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمه کې نیوی شهرونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهمه بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دورې کې جوړ کړي دي د مختری نن چې کورنۍ دغه کورنۍ ورستنی واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه به د مات سره مخامخ کیږي هغه قومندان بیا یو کراتید نوم دی چې د بیا د نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی یو کراتید په یوسلو یو اتم کال په خاطر میلاد په بلخ کې وخت ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه د یو کراتید څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلوکلس وخت رسیږي چې دی بیا د یونان بختري دوره ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او دی بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکوش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي یعنی تر دغه ځایونو پورې د دغه سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شپږ دېرش تنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمه باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا ورسته د سکار د کورنۍ د خوا د منځ وړل کیږي رازو د یونان بختری د مدنیت څنګهړتیاو ته یونان بختری مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه و یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه و دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمه تر رسیدلی او بلې په بختر کې د ځایي اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغونی آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړی و چې دغه دوه مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګ په خوانی افغانستان کې د یو مدنیت بنسټ کې شو دی نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګ په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت په تاریخ کې د یونان بختری مدنیت په نامه پیژندل شوی دی یونانیانو د خپل فتوحات سره یو ځای خپل مدني لاستراوین هم هغه سیمه چې د دې تر ولکې لاندې وي تر هغه سیمه پورې ولې شدولې مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې یعنی په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمنۍ درلوده یا د دوی ته واکمنۍ لاندې وي په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې وو په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاستراوین یا د دوی هغه مدني لاستراوین یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کیږي د یونان تمدن مختلفې یا بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې و د پژی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګ د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کیږي د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګ په نورو سیمو کې ډیره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه لومړنۍ ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاتې کړي پراخې کړي چې د همدغه عمله بیا په یونان بختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې بلکې په ټول په افغاني باندې هم وده وکړه په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغونی تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي راځو د یونان بختری دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د ایخانوم په نامه یادیږي ایخانوم خپل ازبکي ترکیبي نوم دی چې ای د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی دغه ایخانوم یعنی د دوه کلمو څخه جوړ شوی دی ای او خانوم ای چې دی هغه خپل د میاشتې په معنا دی او خانوم به د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی چې کله د سیمې اوسیدونکو د دغه لرغونی ځای د پاره د خانوم نوم هم کار کړی دی یعنی کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا ده اما خانم نوم هم کاروي د لمړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه دغه شهر بنسټ ایجادل سوی وو. یوناني نامتو جغرافیه پو بتلیومیس په خپل اثر کې د اکسوس سکندری په نامه باندې د یوې سیمه یادونه کړې ده چې دغه سیمه به له شکه ده ای خانم اوسنی سیمه ده. یعنی هغه وخت به د اکسوس سکندری سیمه د خپل اثر کې یاد کړې ده چې دغه اکسوس سکندری خپل ده ای خانم سیمه ده. د لرغون پوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې ای خانم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی ښار د یوه لوی دیوال په واسطه احاطه سوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي. یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتېشونې او سپړل سوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ سوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز وو چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بار یا سور 180 متره ته رسیږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ سوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سور یې 12 متره ته رسیږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانم په حق لو رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدی. دغه څخه وروسته بیا سیمیز واکمنان رازی. یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمه باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله په خوا تر میلاده د واک ته رسیږي. یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله په خوا تر میلاده دوی پایښت درلودی او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واک لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان بختري دولتونه او پیژندل چې یونان بختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په حق له هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځ ځي او د کوم سیمه د دوی تر واکمني لاندې وي هغه سیمې باندې په څه ډول سره د منځ ځي یا دوی د هغه سیمه څخه خپل واکمنی د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په حق له مو ویل چې د یونان دولت یا د یونان باختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، دا مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځته راغلی. د دې ترڅنګ ورپسې د یونان باختري یو ډېر مشهور یا نامتو شار د آی خانوم په حق لویل چې آی خانوم شار کومه سیمه ده، په کومه سیمه کې د کوم کس تخوا د دغه سیمې یا دغه شار بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په حق له د چ سره ول جوړ سوی وو او سره کوم جوړښت درلودي دغه اړوند مهم معلومات لاسته راوړل او ور باندې وپوهیدلو او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مهم معلومات لاسته راوړل چې ساکان څوک دي، څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه وزارت اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضري شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.